سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د فروری 3 منټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کو د پاکستانی پلاوی کابل ته تګ او په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پروسه د درنی 3 ورځ دا موضوعات او یو شمېر نور موضوعات په روانه غړی کې درته وړاندې کوو او په پای کې درته د نړۍ رنگونو ونیز پروگرام لرو په پایل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان د لوړ رتبه کاري ډلو ګډه غونډه به نن کابل کې کیږي. د افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسی به د روانې میاشتې شپږمې نیټې نه پیل شي. امریکا وایي چې د ټیټې کچې نوې اټمي وسلې جوړوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کاري ډلو ډومبای غونډه کې برخه اخیستلو لپاره لوړ رتبه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د یاد وزارت د ویان ډاکټر فیصل لخوا په ټویټر خپور شوي عکسونو کې ښودل کیږي چې د سیکټري خارجه تهمینه جنجو سره یو شمېر نور کسان د کابل په هوایي ډګر د الوتکې نه بهر روان دي. د 15 کاري ډلو جوړولو پریکړه سمو د مخکې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ په ملاقات کې شوې وه. کابل ته تللی د دې پاکستانی لوړ رتبه پلاوی مشري تهمینه جنجوه کوي چې پکې یو شمېر نور حکومتي او پوځي چارواکي هم دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پلاوی د مخکینی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته ځي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. له دې پلاوی سره د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت رئیس سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزیبا هم ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مدیترین سمندر کې د بیړۍ اوړېدو په پیښه کې د 11 پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر باندې خپور شوی بیان کې کړې ده او زیاتوي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دې لړ کې خپل کار پیل کړي او څنګه چې تفصیلات رامخته کیږي نو د مړو شو کسانو شناخت به هم په ډاګه شي. بلخوا د مهاجرت نړیوالې ادارې وایي چې ویره ده په مدیترین سمندر کې د یوې بیړۍ اوړېدو له کبله لکتر لګنوي کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. تیر ورځ د یاد شوي ادارې لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه نوي پناه غوښتونکي هغه مهال لوب شوي دي چې د لیبیا سواحلو سره نږدې یوه بیړۍ هغه مهال لوبه شوه چې د یورپ اټلي هیواد ته روانه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د سنټ د ټاکنو لپاره طریقې کار اعلان کړو. تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نن تر 3 فروری پورې په دې انتخاب کې برخه اخیستونکو امیدواران خپل اسناد جمع کولای شي. په نهم نیټه باندې حتمی امیدوارانو فهرست جاری کیږي. د امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال به تر 12 نیټې کیږي او د مارچ په 3 نیټه باندې ټاکنې کیږي. دا ټاکنې به د سلور وړو صوبو لپاره په سنټ کې په وو عامو سوکو او د خزو او ټکنوکرات لپاره په دوو هغو سوکو ترسره کیږي چې موده یې د مارچ په 11 نیټه پای ته رسي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې عدلیه دې د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. تیر ورځ کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلی شریف زیاته کړه دیوای عدلیه دی د خپل مرتبه او احترام ترڅنګ د نورو خلکو د احترام هم وکړي. د ستر عدالت یو قاضي زما پر ضد د مقدمې پر مهال تبصره وکړه چې موږ وزیر اعظم هم راغوښتی شو او هغه ته دې معلومه وي چې په اډیاله جل کې ډېر ځای خالي دی. دا د یو فرد نه بلکې د وزیر اعظم د څوکۍ توهین و. د کراچۍ د غونډې ته نواز شریف زیاته کړه چې قاضیان کله ماته د مافیا او کله د ګاډ فادر القابات راکوي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف او د هغه د ګوند تعلق لرونکو پر ضد عدالت د توهین کولو په لړ کې نوټس جاری کړی دی. د افغانستان خوست کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ به د 6 فروری نه پیلېږي. په فاټا سیکټر کې د فتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای مشر عادل دهور مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې به د افغانستان نه 3.1 کورنۍ راوستل کیږي. د عادل دهور په خبره دغه ټولې کورنۍ به د غلام خان له لارې پاکستان ته داخلېږي. په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت د وجنې پر ضد احتجاجي ناشته نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د یو شمېر سازمانونو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو دا احتجاجي ناشته د نقیب محسود د وجنې پر ضد د سند پولیسو د پخواني افسر راوانوار د نیولو او عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. نقیب محسود په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په یوه مبینه مقابله کې وژل شوی و چې پولیسو دعوا کړې وه چې هغه د وسلوالو طالبانو سره تعلق لري، خو دغه خبره بیا دروغ ثابته شوه. د ډونلډ ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد ایټمي وسلې نوي کړي او د ټیټې کچې نوې ایټمي وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډېره حده د روس د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستو کلونو کې کړی دی. د امریکا د ایټمي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د ایټمي وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2010 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا پوست پر راتلونکو لسیزو کې د ایټمي حملو د ګواښ په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دویمې نړیوالې جګړې تر ټولو خونړی جنگ د 15 کلیدي په مراسمو کې وویل. د ستالینګراد جنگ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دویمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانستله. د روس په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېدل، په پرونو ځانګړو مراسمو کې د روس د پوځ 1.5 زر افسرانو او عسکرو، 6 الوتکو، د پخوانی شوروي د پوځ یو شمېر ټانکونو او نور پوزی وسایل شامل وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر واورته. هغه یو ورځ وروسته چې افغان ولسمشر پاکستان د طالبانو مرکز وبللی او پر اسلام آباد د وسوالي ډلې پر ضد د واضح اقدام کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. پاکستانی کارپوه څه وړاندیز ورته کوي؟
پاکستان ته پکار دی چې افغانان چې سي د ریس ډیماند دی هغه د پوره کوي. ورته چې راځه وګورئ تاسو شک دی ورنه لرکي او هغه سره د ښه تعلقات ساتي.
په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالان نن په درېیمه ورځ مخبلې درنې ته دوام ورکوي. آیا د غوښتنو په اړه حکومت سره رابطه کړې؟
مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی خو هغه لا اوسه پرې مکمل تصدیق نه کیږي، ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پوره کمیټي یې څوک نه دی راغلی.
او په اونیز پروګرام نړۍ رنګونی کې به د انګریزي نوي فلم پیسیفک ریم اپرایزنګ په اړه حال درکړو.
Jake, your father always said he wanted you to be a pilot.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. د پاکستان سیمینارې مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. او سم د خبرونې د فایل رپورت. لکه څنګه تاسو واوریدل، په کابل کې نن د 5 پاک افغان کاري ډلو غونډه په داسې وخت کې پیل شوه چې یو افغان ولسمشر اشرف غني پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي. نو بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد به په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی وکړي، خو باید د په وینا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پناه ځایونو له منځه وړلو ته هم پاملرنه وشي. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
په کابل کې نن د 15 پاک افغان کاري ډلو لومبۍ غونډه په داسې وخت کېږي چې که یو خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان د طالبانو مرکز بللې، نو بل خوا پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویل،
موږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغو ته د خپل ځمکې کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردوو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګري به له منځه وړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش، تحریک طالبان، پاکستان او جماعت الاحرار په څیر ترهګري ډلې د خپلو پټنځایونو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سمه خبره نه ده، په ځانګړې توګه کله چې د دې عناصرو لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
to these elements is available within the country.
The Pakistan Bano Charo Wazarat Wayan Muhammad Faisal wai che Pakistan atragare za jang ke der muhim role lobawle kho Afghan ulas mashr Muhammad Ashraf Ghani bia Pakistan da Taliban markaz balale aw par Islamabad tingar kade che da waslawal dalo par zada iqdam ukri پرون افغان ولست په خپل وینا کې محمد اشرف غنی ویل چې پاکستاني او چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی.
ما منتظر اقدام هستیم.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د قاقص پر مخ دی او افغان ولست د اقدام او سرګنده ګام اخستلو غوښتنه کوي.
و مشخصه ملت افغانستان تقاضا دار.
بلخوا د پاکستان د بانو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې په ورځ ویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي.
آنګوینګ سیټي اپریشن رد الفساد
د ترهګرۍ پر ضد روان رد الفساد عملیاتو له پاکستان ترهګر عناصر ختم کړي دي. په ځانګړې توګه تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکه د حقانی شبکې پر ضد اقداماتو کې له وزیرستانه د ترهګرو کیمپونو ختمول، ترهګرو ته طبي مرستې بندول او د هغوی مالی او تربیتي کیمپونه له منځه وړل شامل دي. پاکستان له سباندې او یا هیوادونو سره استخباراتو شریکولو ته دوام ورکړي او دې ته مهم دوام ورکړي چې د تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکې مشکوک عناصر د افغانستان پر ضد د ترهګریز فعالیتونو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال
نکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د منچورو وزارت ویاند یاد سرګندونې تر هغه اورسته کړي چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بردونه وشول چې پکې د بنونو وګړو په ګډون لزګونه افغانان مړه او جوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلې منلې. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د هغه وسلوال طالبان ونیسي او یا دې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حملو کې لاس لري. بلخوا له دې حملو پس د شورو په ورځ اسلام آباد ته تللي افغان پلاوی ویلي دي چې پاکستاني او چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه ده هغه پاکستاني پلاوی چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومبۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د ورستیو غوښتنو په اړه به ورستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
د اسرائیل مومند رپورت مو اوریدي او تازه خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستاني پلاوی کابل ته ورسېدی. د افغانستان حکومت ویلي وسلوالو طالبان د خبرو اترو نوبت له لاسه ورکړی او دوی نور سره خبرې نه کوي. همدا خبر د امریکا حکومت لخوا هم سوې ده. تر دې وړاندې په کابل او واشنگټن پر اسلام آباد ټینګار کوي چې وسلوالو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د یادو هیوادونو لخوا له پاکستانه غوښتنه څه وي او پاکستان باید څه وکړي چې له کابل او واشنگټن دواړو سره اړیکې عادي حالت ته راوګرسي. بوریوال کاکړ په دې اړه یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر 9 نیټه وویل دوی نور نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. تر هغه یو ورځ وروسته د افغانستان د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی هم په ډاګه کړ چې وسلوالو طالبانو د خبرو نوبت له لاسه ورکړی دی او دوی به نور سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د واشنگټن او کابل د اعلان له پاکستان څخه د دوی هغه غوښتنه اوس بیا ارزښت کړی ده چې اسلام آباد دی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او دوی هلته د طالبانو بشپړ لیست پاکستاني چارواکو ته ورکړی دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای له تورونو څخه څنګه جوړیږي او که افغان حکومت رښتیا هم کره ثبوتونه لري نو پاکستان یې باید په اړه پلټنی وکړي.
دا یو حقیقت دی چې طالبان ډیر کم داسې چانس ته چې به برازي شي ته حکومت کې، مطلب چې حکومت په دې پورا غي نو پاکستان هم په دې پوهی دی. خو ما خپل خیال دا دی چې پاکستان د بغاوي چې افغانان چې سي ای دغه سه ډیماند دی هغه د پوره کوي ورته چې راضا وګوري تاسو شکته ورنه لړکې او هغه سره د خط تعلقات سات.
د امنیتی چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د په فکر په افغانستان کې په خپل داسې کړي ستا چې د جګړې په دوام کې یې ګټي دي. خو د پوینا د پاکستان لپاره له کابل او واشنگتن دواړو سره شی اړیک ساتل پکار دی.
امریکه سره هم خبره تر جاری ساتل پکار دی، افغانستان سره هم سره طریقې سره چې قائل کی، او زما په خیال باندې اشرف غنی صاحب کوم بلګونه کې پاکستان هغه سره لاس وکړ نو دا خبره پاکستان لپاره فائدہ مند دی.
که څه هم د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکمنۍ کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې کړکېچنې وې، خو چې اوسنی ولسمشر اشرف غنی واک ترلاسه کړ نو یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته شو. خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو دوام د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني واکمنو ترمنځ په اړیکو کې راغلی نږدېکت په واټن او تاوتریخوالي بدل کړی دی. افغانستان وای پاکستان دی پر خپل خاوره و افغان طالبانو ته ورکړی پټنځایونه لمنځه یوسي، خو پاکستان وای د دوی پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه لسره وجود نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
په اسلام آباد کې د نقیب مسعود وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په درېمه ورځ هم دوام لري. په دې اړه مو د درنې له یو منتظم منظور پښتین سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ورته پوښتلي چې آیا د غوښتنو په اړه د حکومت لخوا څه رابطه وسره شوې ده. د هغه جواب
درنه په خپل ځای روانه ده. خلک او ځوانان ښه په وسله سره ناست دي. مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی خو هغه لا اوسه پر مکمل تصدیق نه کیږي، ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پورا کمیټي یې څوک نه دی راغلی. او که چېرته زموږ مطالبات نه منل کیږي، موږ ته صرف یقینداني نه بلکې یو واضح ثبوت پکار دی د دغه مطالبات منلو. هغه چېرته موږ په نظر نه وینو، بیا به موږ ناسو دلته میاشتې راځي او که کالونه تیریږي.
یعنی دا مذاکرات تاسو یادوئ، دا څوک یعنی د اسلام آباد انتظامیه دا بل څوک دی څنګه دی؟
دا وخت ناول خبره وی دغه پر بدغه چې کله مکمل وضاحت وشي بیا به په دا باندې ان شاء الله بیا خبرې کوو.
شاودین علاوه چې کوم دلته خلق ناست دي، آیا نور خلق هم راځي کنه دلته ناست خلق سره راځي؟ یعنی دا
اوس دا کراچۍ وال کې قافله چې کومه روانه ده، هغه اوس به خان تر رسیدل و سبا او کویټ نه هم قافله روانه ده، او ټانګ به خان هم نور خلق راځي، خلق ورځ پر ورځ زیاتېږي.
شاودل تاسو دا انتظامات څنګه دي؟ تاسو آیا د کم د خوراک شاک ناشته پاسته او سیدو پاواله باندې
خوراک شاک بالکل مشکل شته دي، ځکه چې زموږ سره انتظامات دومره زیات نه وي، خو بیا هم چې څومره انتظامات وي خلک په هغه باندې اعتراض نه لري. یو دوی وایي ها مونږ هر څه برداشت کولای شو، صرف چې زموږ مطالبات ومنل کیږي.
تاسو ته نور چونکې تاسو په اسلام آباد کې هسته خلک زیراجی یا نور سیاستوالان او یا مدني ټولنې فعالان یا نور داسې خلک درته راځي یا تقریر کوي یا وینا کوي یا حوصله در کوي یا ژمنې کړي دي؟
او بالکل راځي، تقریبا څومره هم دلته دا فټا ایم ان ای دي هغه هم راځي، او نور ورسره سنیټران هم راځي، اور سره نور هم چې کومه د نیفلا فعالان دی هغه هم راځي. متوقع ده دغه خبره چې تر نن او سبا پر به د سو پارکې ګوندونو چې کوم دی هغه مشران هم راشي، او ان شاء الله دغه کار به روان وي. او موږ په دا باندې زیات ډیپند هم نه کوو چې څوک زیو راځي چې راځي، خو موږ مضبوطی کو، خو که څوک نه راځي هم زموږ د حوصلې لوړې دي. او
دا په اسلام آباد کې د درنې یو منتظم منظور پښتین چې مشال ریډیو سره خبرې کولې. هم د دې درنې په اړه د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وايي په اسلام آباد کې روان د پښتنو پرلت یو ځانګړی حیثیت لري. دی وايي داسې احتجاجونه له بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي. له نوموړي سره پوریوال کاکړ مرکه کړې او په فایل کې ورته پوښتلې چې په اسلام آباد کې د رواني احتجاجي ناستې ځانګړتیا په څه کې ده؟
فعالیت سیاسی فعالیت خبر کی تحریک را پیدائش ہو دا نړۍ کې سیاسي ګوندونه شروع کړي دي، یو پاتېن طرف نه شروع شو د عامو خلکو پر خصوصا قبایل د خلکو لاره خلک.
ډاکټر صاحب، د ورکو کسانو مسلام په دې کې یو مهمه مسله ده، د دوی په پوښتنو کې چې غیر پیدا کړل سي، عدالت ته دي وړاندې کړل سي. پر دغه مسله بلوڅ هم ډېر اوږده مبارزه کړې ده، احتجاجونه یې کړي دي، بوکارتالونه یې کړي دي، ناست یې کړي دي، خو هغه دغه ځای ته ونه رسېده لکه څنګه چې د دې مسلې نوعیت دی. ستاسو په خیال دغه چې د اسلام آباد ناسته ده، په هغه کې هم دغه خبره کېږي، دغه به څومره جدي واخیستل سي یا به پام ورته وسي د واکمنو لخوا، د حکومت لخوا؟
بالعموم پاکستان کے بے انصاف صورت حال ڈیر خطرناک بس یہ ناروا ظلم ریاست کے روان دے پلوس بھائی دے پو بھائی تو پنجاب کیوں کرے گی پھر کل پہ جنوری کی منگو پہ پنجاب میں بلاگر جا ہوا کڑی ہوا ہر قسم کو او بیا خوش کړل سیاسي پارټو ته دا فکر پکار دی چې بھائی آیا یو مرتکب طریقہ باندې هغه خلک چې کوم ریاست کې دننه یو ریاست جوړ کړی دی هغوی برخلاف یو تاریخ کې موومنټ نه دی پکار، آخر چا دا بلوچان اغوا کړي دي یا د سوات قبایل نه خلک تښتولي دي ورکې کړي دي، باید چې دوی هغه مشخص کړي په معرفي کې خلکو ته خو یې وښایي چې دا څوک دي. او بیا د هغه دپاره یو سیاسي فعالیت وکړي، دا به ویل چې زه د سیاسي ګوندونو زیات ټول وینم ځینې سیاست مداران شته چې کوم سینټ کې اکثر دا خبرې پورته کوي، هغه پښتنو مشرانو کې پرېږده چې پرتلا بابر چې پیپل پارټي سره تعلق لري هغه اکثر د انساني خبرو باندې کوي، خو داسې ډېر کم آوازونه دي. د بلوچانو خپل چې کوم لانګ مارچ وو یا کوم فعالیتونه هغه وکړل، داسې کوم داسې خاص جاب هیڅ وانه نشته.
د بشري حقونو مسله چې دغه په ټوله نړۍ کې ډېرې جدي اخیستل کېږي، که په دغه تناظر کې ورته وګوري، دا په خپل د پاکستان لپاره څومره مهمه ده حکومت ته چې راشي سرکشینی دی احتجاج کوم سره خبري ورسره وکي.
ما خپل چې سیاسي حکومت خو به د خلکو سره به کینی او خبرې به کوي او سنا سره د نه معاهده سمجوته به راوځي، خو آیا هغه معاهده سمجوته به بیا عملم کیږي؟ فل حال ته چې موجوده وخت کې هغه راون وار چې کوم ملزم دی په دې مسلې کې، هغه خو په تېښته دی، غیب دی، اوسه پورې را پیدا شوی نه دی. همدغه چې مثالونه موږ سره نور هم شته چې لږ ډېر تاریخ وسره بیا وروسته خبرې وشوې او څه ناڅه قسم معاهده وشو او بیا آخره کې سر په سر پاتې شو. نو باید چې حکومت یو آنست سردار په دی کې باید چې یو سیاسي هوا جوړه شي چې دا عدالت هم دوسرے ته مجبوره شي او بیا هغه چې کوم د اگزیکټیو هغه حصه ده چې کوم لا انفورسمنټ سره تعلق لري هغې باید فشار راوستل پکار دی.
دا ډاکټر محمد تکی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی د عدالتونو احترام کوي، خو عدالتونه دې هم د خلکو عزت ته پام وکړي. نوموړي ویلي له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې کېږي. هغه دا هم ویلي په پاکستان کې د جمهوریت راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي نواز شریف چې له کله لرې کړل سوی له هغه وخته د عدالت پر ضد ویناو ته دوام ورکړی، خو د قانوني چارو پوه بیا د نواز شریف دې ویناو ته په بل نظر ګوري. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لری کړل سوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ماښام په کراچۍ کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک نظام داسې نسی چلیدای چې ادارې دې له خپلو چوکاټونو تجاوز وکړي. نواز شریف وویل له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې روانې دي. د زیاته کړه چې دا وخت په ځانګړې توګه د وزیر اعظم چوکۍ مفلوجه شوې ده. د وزیر اعظم او وفاقي کابینې حیثیت دا پاته سوی دی چې هغوی یو انتظامی چارواکی نیسي ګمارلی. په دې وروستیو کې له وزیر اعظم او وزیر اعلی څخه دا واک هم واخیستل سو چې هغوی دې پر یو مهمه مسله جوډیشل کمیشن جوړ کړي، که چیرې د ریاست یو ستن د بل ستنې لاس پښې وروتړي او شله یې کړي، نو به د ریاست نظام څنګه چلیږي او د عین واکمني به څنګه عملي کیږي؟ نواز شریف وویل د عدالتونو د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې ده او پر دې باور لري چې عدلیه باید آزاد وي. په دې کې شک نشته چې آزاد عدلیه د یو مهذب ریاست لپاره اړینه ده. ما د دې لپاره عملی مبارزه کړې ده. زه منم چې د عدلی احترام ضروری دی، خو دا هم ضروری ده چې عدلیه دې د خپلې مرتبه او وقار په پام کې نیولو سره د نورو د عزت نفس خیال هم وساتي. نواز شریف په پاکستان کې په جمهوری توګه د ټاکل سوی وزیر اعظم احترام نه کېدو ته په اشاره یو بیل ګوړاندې کړه.
جج صاحب نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو بھی
یو جج صاحب ویلی و چی مج وزیر اعظم صاحب راغشتلای سو او وزیر اعظم تا باید دا هم معلوم وی چی په اډیالا جیل کې ډیر ځای خالی دی دا د یو فرد نه زما نه بلکې د وزیر اعظم د چوکۍ توهین دی نواز شریف ویل په دې اړه یې د هغه وخت چیف جسټس انور ظهیر جمالی ته لیک لیږلی و خو هغه هیڅ جواب نه ورکړی جسټس انور ظهیر جمالی په هغه وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي و چې کله یاد عدالت د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف له دندې لری کړی و د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړي توګه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف مشران وایي نواز شریف چې له کله عدالت نه اهله کړی دی له هغه وخته د عدلي پر ضد ویناوې کوي خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وایي په بې احترامي او تنقید کولو کې فرق دی قاضي انور مشال رډیو ته ویل د نواز شریف هغه وینا پر ځای ده چې د جمعې په ماښام یې په کراچۍ کې د وکیلانو غونډې ته کړې ده
دغه یو څوک مقدس نه دی دا څه نه دی چې په تنقید نه شي کړی بیزتی نه چانې نه پکا بیزتی جدا شی ده خو دا چې یو ادارې ته دا ویل چې هغه د خپل حق کې دی کار وکړي آئینی حدود دی پیژني دا خو بیا نه ټیک دی چې هغه ټیک ویلی دي چې عدلیه د توازن وساتي عدلیه د برابر انصاف وکړي
دا په داسې حال کې دی چې د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د پاکستان د سپریم کورټ په امر دا وخت په احتساب عدالت کې مقدمه روانې دي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نشزیان تور لګوي چې پولیس ورته ویلي په ودونو او د ټنګ ټکور په بندارونو کې دی ګډون نه کوي د نشزیان اتحادیې مشري له مشال رادیو سره په خبرو کې دایته هم وکړه چې پولیس ورته حکم کړی چې ژر پریږدي او که مو پرې نه شولې نو بیا به نو پریږدي او پولیس دا تورونه ردوي په دې اړه د مجید بابر رپورټ اور
په بنو کې د خواجه سراو د اتحادیې مشره رانی بیبي تور لګوي چې د سیمو پولیسو ورته ویلي دي چې ګیری پرېږدي او که ګیری مو پرې نه خو دی نو بیا بنو پرېږدي مشال ریډیو چې کله د رانی بیبي او د هغې نور ملګرو نه د هغه پولیس مشر یا بل پولیس والا پوښتنه وکړه نو هغې خو د چانوم وانه خستو خو زیاته یې کړه
دا غون پولیس والا مونږ ته وایي چې لکه دا کار پرېږدي دا دوه کال نه دا خبره شروع راکنه مونږ په دلته پروګرامونه بند شوي دي دوه کالونه دا پولیس والا مونږ ته گیری پریری دی دینا علاج شوی بنو بیخی وی ضلع خارج شوی دی دینا ٹول وی منگتا ٹول ٹول ڈی پی او پور منگتا وی کم یا چراضی اولداری کی سچوئی کدا ست ڈی ایس پی منگتا چ خبر کڑی دی منگتا ویلی دی شکر الحمدللہ منگم مسلمانان یو صدا خونی
په بنو کې د خواجه سراو د ټولنې یو بل غړي کومل بیا وایي چې سوره د مخ کې په سبزی منډي سیمه کې د پولیسو په موجودګۍ کې د دوی د ملګرو دوه ډیری وسوځول شوې او اوس ورته د ګیرو نه پریښودلو په صورت کې د بنو نه د بې دخلۍ دړکا هم ورکړل شوې ده
یعنی ټول ویلې دي څوک چې اونتي بې داوی چې مړ دا چار پرېښ دی تبلیغ ته لوړ شي او دا ولې چار کوي دا خو مش کاروبار ده دا خو مش رزق ګټي دا سره مش خپل کیر چولې جلای دا خو خبر نه ده دا خو مش رزق ده دا هر څو کوی دا وی چې مړه دا شي شیونه پریز دی
خو به بنو کی خبريال احسان خټک وایي چې د خواجه سراو په موسیقۍ پروګرامونو پابندي د پیښور های کورټ لګولې و
هغه وخت کې چې کوم چې د پیښور های کورټ هغه د محمد خان او د بنو سره تعلق لري او دا غ او یارانو مو په واقعي کې هغه مرشوري وو نو دا غ دا وجه چې د سر شهر هاي کوټ چې کوم دي د پروګرامونو مکمله په باندې لګول خو دا وخت سره سره بیا په دې په باندې کې روړو نرمي شو کې به په میدانونو کې کېدل نو دا رستو حجره او بیٹک چې موږ کوو ته وایي هغه تلاړل
بل خو د بنو د پولیسو یو مشر ډي اس پي هډ کوارټر اتیک حسین وایي چې د پولیسو لخوا خواجه سراو ته داسې هیڅ ډول دړکا یا حکم نه دی ورکل شوی چې ګیری پرېږدي او یا لبنو ووزي
پولیس خو هم نومان د پر کار کوي د خلکو ویلفیر د پر کار کوي دسې خبره چرته شته نه نو چې اوس مونږ د تردید کوو چې داسې خبره نه شته ښه نو دې هیڅ قسم دو سره څه ثبوت نشته دا خو مخکې میډیا ته پیش شوي وو دلته کې دو راغلي وو پیش شوي وو دو سره هیڅ قسم داسې ثبوت نشته مونږ ته هیڅ قسم ثبوت اوسه پورې نه دی پیش کړی څه کوم لا کې پابندي وي هغه پولیس خو د قانون امپلیمنټیشن کوي لا کې څه کم پابندي وي هغه لاؤڈ سپیکر ایکٹ لاندے اگا دا پولیس ڈیوٹی دے آٹو موس ڈیوٹی دے دینا ہٹ کے پولیس ایکسٹرا سا کار نہ کئی کم لا دے اکارڈنگ ٹو دا لا کار کئی
رانی بی بی وائی چی پا بنو کی ٹول پنزوس خواجا سرا جوان کوی چی پا کی دا پندل لسو تعلق دا بنو او خواو شاسی مسر دے او نور دا پاکستان دا بیلا بیلو سیمونا دا غلطا ورغلی دی
د مجید بابر رپورٹ ماورې دی او مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی دولسې بجې سوي دی د خبرونو لنډیز به هم لده واورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه پلاوی د کاري ډلو غړومبۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د یاد وزارت د ویان ډاکټر فیصل لخوا په ټویټر خپور شوي عکسونو کې ښودل کیږي چې د سیکرټري خارجه تحمیله جنجو سره یو شمېر کسان د کابل په هوایي ډګر د الوتکې نه بهر روان دي. د پنځو کاري ډلو پریکړه سموده مخکې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی ترمنځ په ملاقات کې شوې وه. پاکستان وایي چې په میډیټرین سمندر کې د بیړۍ وړیدو په پیښه کې د یولسو پاکستانیانو د مړه کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼه خپور شوي بیان کې کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د سینټ ټاکلو لپاره طریقې کار اعلان کړو. تیره ورځ د یاد کمیشن لخوا جاري کړل شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې نن نه تر 3 فروری پورې په دې انتخاب کې برخه اخیستونکي امیدواران خپل اسناد جمع کولی شي. پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې دیادی د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. د افغانستان خوست کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ به د 6 فروری نه پیلېږي. په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت د وژنې پر ضد احتجاجي ناستن په 3 ورځ هم دوام لري. د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د یو شمېر سازمانونو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو دا احتجاجي ناسته د نقیب محسود د وژنې پر ضد د سند پولیسو د پخواني افسر روانوار د نیولو او عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. ډونلډ ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد ایټمي وسلې نوي کړي او د ټیټي کچې نوې ایټمي وسلې جوړ کړي.
دا خبرونو لنډیز مولا مجید بابر واوریدل. اوس هم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو د ځینو مطبوعاتو اداریو ته کتنه کوو. په داسې حال کې چې په اسلام آباد د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالان د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د هغه په قتل کې د تورن پولیس افسر راونور د نیولو غوښتنه کوي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورسپانې د نن ورځې اداریه هم پر دې موضوع لیکلې ده. اداریه وایي چې 10 ورځې تیرې شوي چې راو انور له هم روپوشه دی سربیره پر دې د هغه د نیولو په اړه د سپریم کورټ پولیسو ته ورکړل شوی وخت هم پوره شوی دی. ورسپانه وایي راو انور هغه وخت هم نیول کېدلی سو چې کله له پاکستانه د تښتېدو هڅه کوله، خو د ادارې په خبره هغه لا هم آزاد ګرځي او داسې ګنګوسې دي چې ځینې سیاسي او غیر سیاسي کړیو هغه ته تحفظ ورکړی دی. دی نیوز انټرنیشنل بیا د راو انور په اړه وایي چې دی په کراچۍ کې په ماورای عدالت وژنو کې ککړ دی، نو ځکه په کار ده دی او د ده په شان نورو کسانو څخه نه یوازې د نقیب مسعود بلکې د هغو کسانو په اړه هم پوښتنې وشي چې د دوی په حکم وژل شوي دي. ورسپانه وایي پر پولیسو او حکومت د خلکو باور بحالولو لپاره داسې کول ضروری دي. بلخوا د پاکستان د انګریزي او اردو زیاتره ورسپانو د سپریم کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټر نهال هاشمی ته د توهین عدالت سزا د ورکولو پر موضوع اداري لیکلې ده. سپریم کورټ نهال هاشمی ته یو میاشت د بند سزا، 5000 جرمانه او تر 5 کلونو پورې د نااهله ګرځولو سزا ورولې وه. ډیلی ټایمز په خپل اداري کلیک کې چې د پاکستان په آئین کې د توهین عدالت په اړه ورکړل شوی تشریح ته وکتل سي، نو ښکاري چې نهال هاشمی د عدالت سپکاوی کړی دی. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون په دې وروستیو کې پر عدالت تنقید زیات کړی، نو باید چیف جسټس ثاقب نثار له ډېره احتیاط کار واخلي چې حسینه هغه ته په دې سترګو ونه کتل سي چې خلکو ته په سزا ورکولو کې د خپل واک او اختیار څخه تجاوز کوي. له پېښور خبرېدونکو ورسپانې آج بیا د خبر پښتونخوا د ترقیاتي ورکینګ کمیټې له لوري د 25 منصوبو د منظوري پر موضوع ادارې لیکلې ده. ورسپانه وایي دا یو ډېر ښه ګام دی، خو د منصوبو پر وخت او په معیاري توګه جوړول ضروری دي. اداریه وایي اکثره دا شکایت کېږي چې منصوبې پر ټاکل شوي وخت نه مکملې شي چې له وجې په مارکیټ کې د ضرورت وړ شان ګران سي او فن بیا استعمال نسی. ورسپانه وړاندیز کوي چې د منظوري په وخت د منصوبو پروتاکل سوی وخت د مکملېدو او تر جوړېدو وروسته د هغو د څارلو خبر هم په پام کې ونیول سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ په کابل کې د اوسنۍ خونړۍ بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو او هم د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د روانې 14 کلنې جګړې په ممکنه پایلو رپورټونه جوړ کړي دي. شاهین بنیرای د دواړو لنډې وړاندې کوي.
په کابل کې اوسنۍ خونړۍ بریدونو د خلکو غوسه راوپاروله چې د هغې نه وروسته د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته سفر وکړ. د زیارت پروس په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت دواړو افغان چارواکو ویل چې بریدګر په پاکستان کې تربیه شوی وو او بریدونه هم له پاکستانه اداره شوی وو. دوی زیاته کړه په دغه اړه د پاکستانی چارواکو سره داسې ثبوتونه شریک کړي دي چې انکار ترې نشي کېدی. د واشنگتن پوسټ د راپور تر مخه پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې روانه ونه به یو لوړپوړې پلاوی کابل ته لیږي چې هلته د افغان چارواکو سره د ترهګرۍ او سیمه ییز امنیت په موضوعاتو د معلوماتو شریکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ډېره کړي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا لخوا ډیر فشار دی او خایي چې د افغان چارواکو لخوا د نو تورونو نورستو دغه فشار نور هم ډیر شي. په دې نږدې وختونو کې د ولسمشر ترامپ انتظامیه د پاکستان د پوځ لپاره مالی مرستې هم ځنډولې دي او ویلي دي چې پاکستان د وسلوالو او په ځانګړي توګه د حقانی شبکې پر ضد په مناسبو ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا نیویارک ټایمز په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې نه وروسته اوس کارپوهان د پوښتنه نه کوي چې د دې جنگ ګټل به څنګه وي، بلکې دا ګوري چې که ماتې خوړل کیږي نو چې هغه به څرنګه وي. د راند کارپوریشن یو پوهان لورل میلر ورسپانې ته ویلي چې د هغه خلکو شننو ته پوره پام نه کیږي کوم چې وایي د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه ده. همدغه وجه ده چې په جنگ کې د زرګونو امریکایانو د وجنې او 100 بلین ډالر خرڅ کولو باوجود ډیر لږ خلک د تمه لري چې د امریکا سره د حالاتو پر خپل ځای د ساتلو نه بغیر کومه لار شته. د کولمبیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو یو پوه ورسپانې ته ویلي داسې ښکاري چې افغان جنگ سالاران به داسې یو ریاست جوړولو ته آماده شي کوم چې 100 پیړۍ وړاندې په اروپا کې وجود لرلو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي هر ورځ د شام د رژیم کلک ملاتړ کوي چې د شام د ولسي وګړو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روس حکومت له ایران ملاتړ کوي او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د کلک څېړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون په ویسټ ورجینیا کې د خبرو پر مهال وویل چې د روس حکومت خپل کړه وړه او په نړیوال ټکر کې خپل سیاست بدل نه کړي، امریکا ملګرتیا نه سي وسر کولای. د نیکی هیلی د خبرو نور جزئیات د فرشته جلال زی په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یو د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغه وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار باندې کولای سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کیږي، د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغه په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کیږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسی. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاورې له ځان سره الحاق کړی او ساتلې ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ لري او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنې څه توقع درلوده. خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانې وزارت تیرونی د 1400 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 690 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل. د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر د ویان دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو دیرشو وزیرانو، د صدراعظم دیمیتری میدویدیف، د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي میلیونرانو لکه الیشیر عثمانوف، میخایل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکي نومونه راغلي وو. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې په دې اړه یو رپورټ کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اے ایف پی خبری اجانس رپورٹ خبر کړی چې افغان او چنائی چارواکي د افغانستان په غزنی سیمه واخان کې د پوځي اډې پر جوړولو خبرې اترې کوي. دا اجانس په وینا ځای خلکو په دغه سیمه کې د افغان او چنائی چارواکو د ګډې غزمې پر مان لیدلې دي. برخه د افغانستان دفاع وزارت مشال ریډیو ته ویلي چې افغان حکومت ته یوازې د پوځي اډې جوړولو لپاره د مالی مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد چازمی وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته به نږدې نه ورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلي چې د چین بیرغونه پرپېدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنۍ سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمې سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي یې په دې هیواد کې له روان کړکېچ څخه ناخبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی، خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطن اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخليږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځنۍ اسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي وو، په هغه کې ویلي وو کچېرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لیوا درکولی شو، که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ. نو دا په دې معنی نه ده چې هغوی پیګا جوړي یا مثلا کوم لیوا جوړوي.
د افغانستان دفاع وزارت وار له مخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبر افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي، خو تر دې دمه یې حتمي پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمو چارو شنونکي ودیر ساپی وایي چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي له خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لارې دمه ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت لارې نه د امنیتي لومړیتوب لري. نو غوی دی راشي خپل اسکر دی راوړي او دا واچي لکه د زامبي هغه غونډې د زامبي امنیت لپاره زبا په خوره کې تاسیس کی دا قطن دی نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژی جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهیلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندي سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
د امچاتمی رپورت مو ورېدلې او سم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدل. شمنې سره سم درته ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس ټیکنالوژي او فلم نړۍ معلومات اوري او جوړونکي د کولایاس مخکمه مو اوریدلې دي. یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور پروگرامونو په شان پنننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې هند سلامه مصنوعي سیاره خلاته لګلې ده چې مقصد یې د پولو څارنه کول دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دا ګام ستایلی دی او ویلي دي چې د سره به د پولو څارنه یقیني شي. راټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې د مصنوعي سیارو ټوله شمېره یو دشته چې پکې د نورو هیوادونو مصنوعي سیارې لکه امریکا، کینډا، فنلینډ، فرانس، جنوبی کوریا او برتانیا هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د هند خلایي ادارې د روښانه مستقبل په لور لوی ګام پورته کړی دی او د سره به د هند خلایي پروګرام نور هم پیاوړی شي. خبرې جانس لیکي چې د هند خلایي پروګرام ټول لګښت 40 ارب ډالر دی. هند تیر کال د فروری په میاشت کې 104 مصنوعي سیارې خلا ته لیږلې وي چې زیاتره پکې د بهرنیو هیوادونو وي. د هند خلایي ادارې اسرو آندرا پردیش ریاست نه د اسماني سترګې په نامه مصنوعي سیاره خلا ته لیږلې ده. دوی وایي چې د مصنوعي سیارې وړلو راکټ وزن 1.5 کیلوګرام دی. د خبر ایجنس په خبره هند به د مصنوعي سیارو په مرسته د پولو څارنه کوي. خبر ایجنس د هند خلایي ادارې اسرو 2 ساینسدانان په حواله لیکلي دي چې له مصنوعي سیارو به د ښه معیار تصویران هم ترلاسه کوي. د انډونیشیا یو اویا کلن مستری د دوو غاړو مخکینی برخې را یوزې کړي او یو مختلف گاډی جوړ کړي دي. د گاډی مخکینی او شاتنی برخې دواړه یو شان ښکاري. د انډونیشیا مقامی رسنیو تر مخه یو اویا کلن رونی گاواند خواهش لرلو چې داسې یو منفرد گاډی جوړ کړي. رونی تر مخه په دې گاډی جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګېدلی دی او په دې کې ورسره نور هم مرسته کړې ده. په سماجي رابطو ویبپاڼې د رونی گاډی ډېر زیات مشهور شوی دی. خو د انډونیشیا چارواکو د مقامی انجینیئر گاډی ضبط کړی دي او ویلي دي چې دا د ټرافیک قوانینو خو د گاڑی مالک پولیسو ته تحریری درخواست ورکړی دی چې دوی به روډ باندې دا گاڑی نه چلوي. په دې شرط باندې چارواکو هغه گاڑی مالک ته سپارلې دي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې پر فیسبوک د دروغو خبرونو مخنیوي لپاره په نیوز فیډ کې بدلون راولي او په دې لړ کې یو سروې هم کوي. د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي دي چې د ښه معیار خبرونو ته به ترجیح ورکوي او له دې سره به د صارفینو ته پوښتنه هم کوي. د فیسبوک په خبره له دې سروې به دا خبره د معلومولو کوشش کوي چې کوم خبر اعتبار لري. د فیسبوک مشر وایي چې د صارفینو نیوز فیډ کې د خبرونو مواد به 40% وي چې پخوا 15% وو. بلخوا ټوټر پاڼې لیکلي دي چې د 2014 کال کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې شپږ لکو نه زیات امریکایي صارفینو د روس نقلي اکاونټس فالو کړي ول او د هغوی ټویټس به ریټویټ کول. د فیسبوک مشر بیا وایي چې دوی به د برانډز یعنی کمپنیو او میډیا په اړه خبرونو پر ځای ملګرو ترمنځ خبرو موادو ته به زیاته توجه ورکوي. د پروګرام په دې برخه کې تاسو د بټکوین په اړه معلومات اوریدلی ول چې قیمت یې ډیر زیات شوی وو. د تیر کال دسمبر میاشت وروسته په لومړي وار د بټکوین قیمت 10,000 ډالر نه کم شوی دی. د کریپټو کرنسي قیمت جاج اخستونکي ویب پاڼې کوین ډیشک تر مخه د بټکوین قیمت 9,950 ډالر پورې راپریوتې دي. 5 اونۍ وړاندې د بټکوین قیمت 0,000 ډالر پورې ختلی وو. د دې ترڅنګ د کریپټو کرنسي په قیمتونو کې ډیر په توندۍ سره کمی راغلی دی چې پکې ایتیریم، ریپل او بټکوین کیش هم شامل دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د نړیوال باکس آفس نه مخکې تاسو ته د فلمی نړۍ تر ټولو لوی ایوارډز آسکرز ته نامزد شوي فلمونو فهرست درکوو. په دې فهرست کې فلم دی شیپ آف واټر تر ټولو مخکې دی او په 1500 څانګو کې یې نامزدګي ترلاسه کړې ده. د آسکرز ایوارډ غونډه به د مارچ په 4 نیټه کېږي. دا 9th اکیډمي ایوارډز دي. د دې نه مخکې د ګولډن ګلوب او سکرین ایکټر ګلډ ایوارډز دستوري شوي وي. خو آسکر ایوارډز تر ټولو مهم دی. په آسکر ایوارډز کې تر ټولو غوره فلمونو کې کال می بای یور نیم، ڈارکسٹ آور، ڈنکر، گیٹ آؤٹ، لیڈی برڈ، فینٹم تھریٹ، دی پوسٹ، دی شیپ آف واٹر اور 3 بل بورڈ آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری ہم شامل دی. ہدایت کاری پر سنگ کے مشہور ڈائریکٹران کرسٹوفر نولان، جارڈن پیلی، گریٹا گورگ، پال تھامس اینڈرسن اور ڈیل ٹورو ہم شامل دی. اوز دا فلمی باکس آفس رپورٹ درکو پر نڈوال باکس آفس کے پر دی ہونے کی فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل پر لومڑی نمبر دے دی. فلم پٹولا نڑے کی تر اوسا پوری دا 8.5 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دی. پر نڈوال باکس آفس کے پر دویم نمبر فلم سٹرانگ 12 دی چې 10 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دی. پر نڈوال باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم ڈین آف تھیوز دی چې 8 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دی. بلکہ دہن پر باکس آفس کی فلم مکاباس پر لومڑی نمبر دی چې 9 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے دی. دہن پر باکس آفس کے پر دویم نمبر فلم 1921 دی چې 10 کروڑ روپے کاروبار کرے دی. او د وتیلی اداکار سلمان خان فلم ٹائیگر زندہ ہے پر ہند کے ریکارڈ 3.5 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے دی.
د امریکا هالی ووډ مشهور ډی سی کامکس او سپر هیرو سیریز ایونجرز نوی فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایونجرز انفینیټی وار دی. دا د ایونجرز سیریز دریم فلم دی. د دې د مخکې په 2012 او 2015 کال کې ایونجرز فلمونه نمایش ته وړاندې شوي وو او په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه دواړو فلمونو شاوخوا 4 اربع ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نوي فلم کې ټول سپر هیروز راغون شوي دي. په دې فلم کې آیرن مین، سپر مین، هالک، تور، بلیک پینتر او نور سپر هیروز کار کړی دی. په نوي فلم کې ښودل شوي چې نړۍ یو داسې بد قوت سره مخ شي چې بې ساري طاقت لري. دا بدې پر ضد دا ټول سپر هیروز راغون شي او مبارزه کوي. فلم ایونجرز انفینیټی وار به د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles
that they never could.
What it's like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives.
Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز پیسیفیک ریم دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. دا د پیسیفیک ریم اپرایزنګ دویم ټریلر دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. په نوي فلم کې د ماشینونو او د انسانانو ترمنځ جګړه ښودل شوې ده. فلم پیسیفیک ریم اپرایزنګ به د مارچ په 4 نمایش ته وړاندې کیږي.
شیک، یور فادر اولویز سېډ هی وانټډ یو ټو بی ا پایلټ.
He said a lot of things. I'm not a hero like he was.
The Kaiju, they're gonna come back. I'm not gonna be stuck waiting for someone else to come save my ass.
Cadets, you better gear up. This is the way the world ends.
How'd they get into our world?
Someone let them in. Someone from our world.
Who is that?
Definitely not one of ours.
Let's do this.
نیندی سینما نوی رومانوی فلم دل جنگ دی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې تپس سپانو او ثاقب سلیم کار کړی دی. فلم دل جنگ دی بعد فروری په 14 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ارشاد، روزز آر ریڈ، وایلیٹس آر بلو، لاورز لائک می آر ویری فیو.
انگلش پویم ہے یہ، تو نے لکھی ہے؟
تیرے بھائی نے لکھی ہے. سمیت اپل،
گلاٹی جم ہیڈ کوچ.
छाती मार ले
तेरे बाला ना कलर सोनी.
इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी और एक मामूली इंग्लिश काउंसलर.
007 ना जेम्स बॉन्ड मैम.
यू थिंक जेम्स बॉन्ड इज क्यूट?
दिल तेरा रख लांगी, तेरे नाल नच लांगी.
दिल से आपको कहना चाहता हूँ, आप एक्टर जैसी लगती हो
बिल्कुल.
जेलो
ना 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 ना
गो व्हेन आई सी योर फेस बाजे जंगली.
Thank you.
نیندی سینما مشهور اداکار رانی مکرجی نوی فلم ہچکی لومڑی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم یش راج جوړ کړی دی او د دې پروڈیوسر ادیتا چوپڑا دی. په فلم کې رانی مکرجی ښوونکی وی او هر وخت ورته اٹکی کیږي. همدغه وجه وی چې څوک ورته نوکری نه ورکوي. خو رانی اوس نه بیلی او په سکول کې ماشومانو ته زده کړې شروع کړي. فلم ہچکی به د فروری په 23مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
تم ٹیچر کیوں بننا چاہتی ہو؟
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں گے.
I've never seen a teacher with a speech defect.
مجھے ٹوریٹ سنڈروم ہے. یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. جب ہمارے برین میں کئی سارے تار ایک ساتھ نہیں جڑتے تو کبھی کبھی شاک دیتے.
ٹیچنگ میں آپ کو جاب ملنا مشکل ہے. کسی دوسرے پروفیشن میں جاب ڈھونڈ لیجیے آپ.
I was born to be a teacher.
We are willing to give you a chance. Saint Notkers is one of the most elite schools. But thanks to Right to Education, ہمارے یہاں 14 منصوبے بچوں کو ایڈمیشن دی گئی ہے. یہ آپ کی کلاس ہوگی. آپ ایک بار سوچ لو.
ہے تو بچے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کلاس ایجوکیشن چار دیوار اور چھ گھنٹوں میں سیمت نہیں ہے.
ٹھیک سے بولنا تو سیکھ لو. دو بات بولتی نہیں اور چار ہچکی پہلے سنائی دے جاتی ہے.
غلطی ان بچوں کی نہیں ہے میڈم. یہاں کے ٹیچرز اور بچوں نے انہیں کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اس لیے یہ پڑھائی کم اور بغاوت زیادہ کرتے
ہیں.
دیول سر, شاید ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی دیٹ دے ڈو بلانگ. یو نو واٹ مسٹر واڈیا, دیر آر نو بیڈ اسٹوڈینٹس, اونلی بیڈ ٹیچرز.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
دے پلمن بھرنے